شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې راپورونه خبرو او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو لکبله په موقت ډول ځنډیدلې دي. په دې راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتک د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهتلم کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د یو بیان له مخې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو یې د برید بیګا د تخار ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته په برید کې 2 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوی نه دي تایید کړي. د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري اژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوې ده او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي. هر کال میلیونونه شیا زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن فلوریدا ته روان شو څو په دې ایالت کې د دالیا په نوم د سمندري طوفان یا هوریکان زیانونه وارزوي او له طوفان ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. خو اټکل کېږي چې ښاغلی بایدن به له جمهوری پالوالي ران دی سانتیس سره چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید وي ونه ګوري. دیموکرات ولسمشر بایدن خبریالانو ته ویل چې دای به له والي سره وګوري، خو د دی سانتیس ویاند وروسته وویل چې دا کتنه نه ده پلان شوې. د هغه په وینا د دې لیدنې لپاره امنیتي تیاری به یوازې له طوفان ځپلو خلکو سره د مرستې هڅې زیانمنې کړي. دی سانتیس د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند له لوري درېدلی دی، خو د مقدماتي نظر سنجیو له مخې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ده مخکې دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او په یو مرکه کې به د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د لانجو موضوع وشاربو.
د طرفینو ترمنځ چې امارت دی او ملل متحد دواړه، د تفاهم د نشتوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي.
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له اعتراض څخه مو خبرو. د رسنیو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوي دي. که چېرته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې نږدې 8.5 لک افغانانو په امریکا کې د میشتیدنې پروګرام ته غوښتنلیکونه ورکړي، خو یو شمېر لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صرف راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللی دي، چې په خاطر له هغې وروسته تر اوسه هېڅ هم نه دي راغلي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا وی په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدل دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې په مرستندویو پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د کارکونکو او وسایلو د لیږد پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې باعث شوی چې دا پروګرامونه وځنډول شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله موقتاً ځنډول شوې دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکیچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي راډیو ته وویل
دلته زیاتره هم دستن زیاته غلطه شته ده چې دلته حقدار ته نسپارل کیږي او زیاتره د حسنه او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکوي چې دوی خپل کسان پکې.
د کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې د یتیمان د ضرورت لري ورته مستحق وي هغو ته نه ورکول کیږي. هغو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژني چا سره بلدیا ولري هغو ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دینه بې برخې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکیچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی.
په افغانستان کې د شپږ 50 رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني کارکونکي عبدالحسیب لطیفي نظر وپوښت. ښاغلي لطیفي چې د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ښاري پراختیا وزارت معین هم پاتې شوی، د پوښتنې ته چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ په اړیکو کې د زیاتېدونکو ستونزو اصلي علت څه دی، په ځواب کې وویل
د مرستندوی فعالیتونه چې دي متاسفانه زیاتره د سیاسی نزاکتونو تاثیر لاندیزی کله او بلدا چې د طرفینو ترمنځ چې امارات دی او ملل متحد دواړه د ملګری ملتونو ترمنځ د تفاهم د نشټوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي، او بلدا چې د ترجیحات یا اولویتونه چې د غیر رعایت نکیږي اکثرا په داو کې د نزاکتونو او ټولنیز حساسیتونو راپارولو بحث ګرځي. بل عمده خبره چې دا شفافیت خبرې پکې راځي اکثرا دا د ظرفیتونو د نشټوالي خبره ده چې هغه په دو برخو کې ده، هم د تفاهم په چوکاټ کې چې د هغوی په ژبه باندې مسایل ورسره نه شریکېږي چې قابل هضم وي هغوی ته، او بل دا چې د پروژو د تطبیق دپاره کدرونه نشته، ولې چې فرار د مغزونو د دې بحث ګرځېدلی چې یو لویه خلا رامنځته شي چې دغه وجوهات د دې کېدی شي، او ورسره اوس خو ګرچې د دې تاثیرات نشته، دې نه وروسته چې هوا سړېږي پیدا به شي چې اقلیمي او طبیعي تاثیرات به هم وي ورسره. بل دا چې ټولنیز تاثیرات چې اوس زیاتره په دې پوهېږو چې بیکاري د ضعیف اقتصاد او د ولګي باز ګرځي چې دې لپاره ټول خلک په تشویش کړي دي.
لطیفه صاحب، له سیاسي برخې پرته د ملګرو ملتونو د پروژو د تطبیق پر وړاندې په افغانستان کې نورې ستونزې هم شته کوي کومې دي؟
بله، هغه دا ده چې د ظرفیتونو په سیستم کې د خو حکومتولې لپاره هغه ظرفیتونه چې په کار دي چې واقعا سیستم د خو حکومتولۍ خواته بوزي، هغه د مغزونه د فرار له وجې وجود نه لري چې د هغې په اساس دغه مشکلات پیدا شوی او واټن یې پیدا کړی د امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ د دغو پروژو د دغه مسایلو په اړه، او د بې اعتمادي فضا یې رامنځته کړی. نو د دې لپاره چې دا ټول سره یو ځای شوي دي، بالاخره د دې معنی شوی چې د انکشاف خواته یو پل هم اوچت نه شي او ټول د احتیاج لورې ته پاتې شي چې دا مرستندوی د بشري کومکونه دي چې دا ډېر لنډ مهاله دي، او دا د دې موثریت دومره زیات نه وي لکه چې هره ورځ یو چا ته کب ورکوي، دا موثر نه ده. بهتره دا ده چې په یو ښه تفاهم سره هغوی ته د کبانو د ښکار طریقه سړی وښيي.
بله لطیف صاحب، مننه. که لنډ په پای کې راته ووایاست چې دا خطر شته چې ملګري ملتونه به خپلې پروژې د دغو ستونزو له کبله بالاخره په بشپړ ډول په افغانستان کې بندې کړي؟
زه په دې باورمن یم چې ملګري ملتونه خپل پروژې په افغانستان کې هیڅکله نشي بندولی، ولې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او هیڅکله خپل غړی هغه په میدان کې نه پرېږدي. تنها دا چې طریقه د مسائلو د حل فرق به کوي، د دوی د نږدې کولو دپاره د تفاهم یو هغه معقوله لاره پکار ده چې د دواړو دپاره قابل هضم وي او دوی دواړه د خپلو موقفونو نه یو نرمش حالت ته راشي، لږ دوی نرم شي لږ هغوی نرم شي، او هغه حاله کېدای شي چې هغوی ته د هغوی په ژبه باندې مسائل په واقعي شکل باندې تشریح شي او هغوی پوه شي چې د ښه حکومتولۍ دپاره د ټولنیز پرمختګ دپاره دغه ضرورتونه دي، په یقین سره چې هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي او په یقین سره د دې د حل لارې پیدا کېدای شي. نه دا چې د بهرنیو په ژبه ده لکه چې یو نیم فیصلې داسې وي چې د بیرون نه راوړل شي او چې د افغانستان د ټولنیز شرایطو سره هیڅ تطابق نه لري، هغه هیڅکله د تطبیق وړ نه وي، نو هغه به ناکامیږي. بهتره دا ده چې د موجوده نظام د واکمنو سره د هغوی په ژبه قابل هضم ژبه باندې دا ټول مسایل ورته تشریح شي، په یقین سره
وایم
چې د هغوی د ښه حکومتولۍ دپاره د ظرفیتونو لوړولو دپاره هم همکاري وشي ورسره، دا سیستم به شفافیت خواته ځي. په دې چې اوس اداري فساد نشته، امنیت د تګ راتک دپاره شته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمني په کولن ښار کې د پرلات خیمه وهلې وای، د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. د موضوع جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 به دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه عده رد کړې دي. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو که د افغانستان دننه او بهر له سلو څخه ډېر بیلابیل پروګرامونه او اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخوالی پای ته ورسیږي خو تر اوسه یې پایله نه درلوده. زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه چې ډېر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتي اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې ادامه لري په رسمیت وپېژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لا زیاتو تحریمونو وضع ول د دغه تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشي شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېری یې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالي مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوي مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپېژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. روسیه و کله مخکې تر دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
روسیا وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې بریټ کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وسمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار میلیتوپول په لورې مخته شي او له کریمیا سره د وصل شوي پله لاره قطع شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غزیدلې پله د موټر د تګ یوه برخه لږ ویجاړه کړه د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بی پیلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د ویشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وسمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوي پله لاره قطع کړي. کریمیا ټاپو وسمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او اوکراین اوس وایي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅې کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د میلیتوپول د ښار په لور پرمختګ کړی دی. د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپاروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وی د کابل تر سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. د کمیټې پرون د یو راپور په خبرولو سره وویل چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په پراخه کچه د سانسور حملو، خپل سر نیونو او پر ښځینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامداره ساتلې. جزئیات محمد خاطر پردیس اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونی او د ښځینهو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشارې سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولي دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودي یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېری خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوي دي، خو د دغو قضیو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبريالانو کړه کېدل یوه جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې درېمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوي دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو تر څنګ د اطلاعاتو سانسور یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوي دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې چیرته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي. نو هغه څه که د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبريالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشې کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په 13 اگست میاشت کې شاوخوا 14 خبريالان نیولي و چې ځینې خوشې او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
azadiradio.com قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستا سوغگیز پیغامون اخبرو خل هغه مخ کی ورسته راپور. امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 8.5 لک افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتیدو د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. دا راپور زیاتوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو د 2 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. سنا ککړ او په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سرمفتش وی په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام لړنګې دوه کاله وروسته لا هم لا 340 څورو زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځنګړی سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځنګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړې ویزې یا ایس آی بی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې سرمفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتیدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د بهیر پر ځای نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د ایس آی وی کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د ایس آی وی اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډر ریویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتونکو چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکو وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید P1 P2 او د سوي کیسونه په برخه کې خپل کارکونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د P1 او P2 کیسونو غوښتونکو په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو تر راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارګران ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ زره د سره په دماس کې یم. د زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوړي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه. د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي، دغه بیخي کمزورې دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې شیشه کار وکړي نیټ، او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، په دغه اړه مې یو اقدام پوهه.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي چې دغه کانداره یا بنده چې پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخیستې در په دره کړي. وروره خدای دې چې زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلې مې قبول کړي. محترمه، دا غزمر د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د سینګردي د سیمې څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د سینګردي په سیمه کې محترمه، موږ د یوې لویې ستونزې سره لاس و ګرېوان یو چې هغه د افغان بې سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډېر ورسره په ستونزه کې محترمه، کمزورې فعالیت لري، داسې چې ډېر ضروري کار مسي، ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي. موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني و سیمې ته، د بیا لوی شاګۍ ته، پر هغې باندې بیا درېږو، ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه